طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې خوانیس پروگرام د لسمې دورې ګرانو محصلینو ستړي ماشه او زل بیا په خیر راشه. هلمان يم چې تاسو به ټول حاضر یی او د تیر ورځ درسونه به مزده کړی وي او د نن ورځ نوې درس به هم در سره په ښه ډول تعقیب کړئ. په تیر پروګرام کې د لیمفاوي سیستم اړوند مهم اصطلاحات و چې تر لسو پورې اصطلاحات مو تشریح کړل. نن ورځ په 15مه صفحه کې نور اصطلاحات پیژنو. لس نور اصطلاحات به په 15مه صفحه کې تر مطالعې لاندې ونیسو. د هر اصطلاح د یوې موضوع په اړه عمومي بحث دی، خو په لنډو جملو کې راټول شوی بحث دی. فرضاً که زه وایم چې لیمف اډیناپاتی یا وایم چې ایمیونیټی، دا یوازې دا معنا نه لري چې ایمیونیټی دفاعي ځواک ته ویل کیږي، بلکې د دې مفهوم ډیر پراخ دی چې ما په تیر پروګرام کې تشریح کړ. یا وایم چې انټیجن، د انټیجن لغوی معنا موږ نه زده کوو، د هغې عمومي مفهوم زده کوو. کومو شیانو ته انټیجن ویل کیږي، انټیجن په وړاندې څه شی جوړیږي، څه ډول دغه مساله یا څه ډول دا میکانیزم صورت نیسي چې انټیجن هغه د انټیباډي سره یوځای کیږي تر څو حجرو ته داخل نه شي، یعنی دا یوه پراخه موضوع تشکیلوي. په تیر پروګرام کې د لیمف په اړه پوه شو. عمویل چې شفافه مایع ده چې د بدن له نسجونو څخه اضافي مواد باسي، یعنی د لیمف دا مایع ده، شفافه مایع ده، د بدن له نسجونو څخه اضافي مایع باسي. ګورې محصلینو، دا مو په لومړۍ شمېره کې تشریح کړ. دا چې لیمف له څه شي څخه جوړ شوی دی، له څه شي څخه ترکیب شوی دی، د په اړه پوه شو په تیر پروګرام کې یا په تیرو خپرونو کې چې لیمف په خپل ترکیب کې په زیاته اندازه اوبه لري، پروټین لري، ځینې نور مواد. دغه اوبه یې په خپله دا لیمف دي، خو همه دغه نور اجزا د اضافي مواد دي چې له ځانه سره یې بهر ته باسي. چیرته باسي؟ د نسجونو څخه یې باسي، د وینې دوران سیستم ته یې لیږدوي، خصوصا واردي وینې ته یې داخلوي، چټلې وینې ته یې ورکوي. او په چټله وینه کې چیرته ځي؟ سږو ته ځي، او تر څنګ یې پښتورګو ته تللی شي تر څو دغه پاک شي. بل مو لیمف نوډ ویل چې لیمف نوډونه دا د لیمفاوي غدې په نوم هم یادیږي، فلتر کوونکي مرکزونه دي، فلتر تر سره کوي، دغه لیمف فلتر کوي. داسې یو مثال به هم ورکړو چې لیمفیټیک سیستم دا د لیمفاوي رګونو او لیمفاوي غوټو څخه جوړ شوی دی. دغه لیمفاوي رګونه تاسو داسې فرض کړئ، داسې ومنئ چې دا پایپونه دي. په پایپ کې اوبه روانې دي، د دې لپاره چې دغه فلتر شي یو ماشین ورته لګوو. دغه ماشین چې ورته لګېدلی وي، د دې نه باید دغه پایپ تیر شي یا د اوبه ترې تیر شي. دغه ماشین فرض کړئ چې دا لیمفاوي غوټې دي. په همدې ډول په بدن کې لیمفاوي غوټې ډېرې زیاتې شته دي. راځئ د دې لپاره چې لیمفاوي غوټې یو ځل بیا په انځور کې ووینئ، تاسو د کتاب د لیمفاوي سیستم لومړی صفحه پیدا کړئ. ګورئ، درې څلوېښتمه صفحه نه وروسته څلور څلوېښتمه صفحه ده. دغه صفحه پیدا کړئ، چې د لیمفاتیک سیستم د غنزور په کې رسم شوی دی. څلور څلوېښتمه صفحه د درې څلوېښت او پنځه څلوېښت صفحې په منځ کې ده. یو انځور دی لاندې ورته لیکل شوی د لیمفاوي سیستم. ګورې محصلینو، په دې انځور کې تاسو په شنه رنګونو سره لیمفاوي رګونه وینئ. په کوم رنګونو سره؟ په شین رنګونو سره. دا لیمفاوي رګونه دي یا لیمفاتیک ویزلز دي، او ځای ځای غوټې وینئ. دا غوټې خپله لیمف نوډونه دي. څه شی دي لیمف نوډونه یا لیمفاوي غوټې دي؟ تاسو دا ډېرې واضح لیدلی شئ. د ګیډې په برخه کې هم شته، د چیسټ یا سینې په برخه کې هم شته دي، د ولی په برخه کې، د ورانونو په برخه، مختلفو برخو کې دغه غوټې شته دي. په دې انځور کې ځای ځای دغه د رګونو ساحې پراخې شوي دي، غوټې ښکاري. دې ته څه وایي؟ دې ته لیمف نوډونه وایي. راځي یوه بله صفحه کې هم در ښایمه. پنځه څلوېښتمه صفحه پیدا کړئ. پنځه څلوېښتمه صفحه کې لومړی انځور پیدا کړئ. پورته انځور دا لیمف نوډونه وګورئ. کوچني کوچني دایروي ګرد جوړښتونه دي مختلف ځایونو کې، حتی د اکزیلا په ساحه کې، د ورانه په ساحه کې، د ګیډې په ساحه کې، مختلفو ساحو کې دا لیمف نوډونه شته دي. نو دا لیمف نوډونه چې تاسو په انځور کې ولیدل، هیله ده تاسو یې رسم کړئ تر څو هیڅکله درنه هیر نه شي. بل راځو دریم لیمفاتیک ویزلز. نه څلوېښتمې صفحې ته بیرته راشئ. مهمه دا ده چې اوس تاسو کوم درس چې وایم درته، په هماغه درس پسې ښه ځانونه ورسوئ. ولې دا چې تاسو اوس تر ډېرې لوړې کچې پورې رسېدلي یئ. ډېر نقطوي به نه وایو چې اوس د دې صفحې پښې پورتنۍ دغه برخه کې په غټو تورو سره، په تور رنګ سره، په سور رنګ سره لیکل شوي دي، داسې لیکل شوي، دغسې ډېر به داسې نه وایو. ولې؟ ستاسو سویه ډېره لوړه ده. تاسو خو اوس املا نه زده کوئ، تاسو خو اوس د پښتو یا د انګلیسي لیک لوست نه زده کوئ، تاسو اوس د طب علم زده کوئ، هغه په مسلکي ډول. معنا دا چې تاسو تر ډېرې لوړې کچې پورې رسېدلي یئ. نو که زه یوه کوچنۍ اشاره کوم چې دې ځای ته راشئ، تاسو به ډېر ژر پوهیږئ. نه څلوېښتمه صفحه کې دریم نمبر لیمفاتیک ویزلز مخودلی وو. دا پایپونه دي یا رګونه دي، ویزلز رګونو ته وایي، او هغه رګونه دي چې لیمف پکې انتقالیږي. څلورم لیمفوسایټونه ښودلی وو چې سپینې حجرې یا د ډبلیو بی سي د حجرو له ډلې څخه دي، دفاعي رول لري. تشریح کړې مو دي. بل مو تایمس غوده ښودلې وه. تایمس غوده د ټي سیلس یا ټي حجرې پکې هغه پخیږي، د هغې لپاره هاډه دالته پکې روزل کیږي او پخیږي، میچر کیږي. د هغې تر څنګ مو شپږم سپلین ښودلی و. سپلین فلتر کوونکی غړی دی، په لیفټ هایپوکنډریم کې واقع دی. چیرته واقع دی؟ په لیفټ هایپوکنډریم کې. او دغه سپلین چې دی، د وینې فلتر کوونکی غړی دی. وینه هم فلتر کوي، دفاعي سیستم کې هم رول لري. بل مو ګرانو محصلینو، امیونیټي په اړه خبرې کړې وې چې د بدن دفاعي ځواک ته وایي، د بدن دفاعي ځواک ته. اوس موږ وایو چې د ماشومانو امیونیټي د نسبتا لویانو ته کمزوري وي. اوس په مفهوم باندې تاسو پوهیږئ. معمولا چې کله ډاکټران بحث کوي د تلویزیون، له راډیو یا په یو ځای کې بحث کوي، دوی دغه ډول الفاظ استفاده کوي. زه وایم د ډاکټر په صفت فرضاً زه خبرې کوم، وایم چې د لویانو او تر څنګ یې هغه کسان چې په ایچ آی وی باندې اخته وي او د کوچنیو ماشومانو ایمیونیټي کمزوري وي، تاسو به ضرور پوهیږئ چې د دفاعي سیستم نه یې هدف دی. دفاعي سیستم یې کمزوری وي، د دفاعي سیستم هغه قوت یې کمزوری وي. نو که چیرې ایمیونیټي موږ وایو چې لوړه ایمیونیټي لري، لکه بالغ اشخاص، تاسو ګورئ تر ډېره پورې بالغ کسان، ځوان کسان، هغه ډېر په ناروغیو باندې نه اخته کیږي نسبت کوچنیو ماشومانو ته، نسبت زړو خلکو ته. ولې؟ د ځوان کیشر، د ځوانو خلکو ایمیونیټي لوړه وي، دفاعي حجرات فعال وي، هر څه پکې ځوان وي. کله چې یو څوک زړیږي، هر څه پکې زړیږي. په همدې خاطر ایمیونیټي باندې تاسو پوه شوئ چې د بدن دفاعي ځواک ته ویل کیږي، د بدن دفاعي قوت ته ویل کیږي. نهم انټیجن. انټیجن بهرنی عامل چې معافیتي غبرګون راولي. بهرنی عامل چې معافیتي غبرګون راولي. بهرنی عامل یعنی بهرنی تنبیه کوونکی، لکه فرض بکتریا بهرنی عامل شو، انټیجن شو، یا وایرس بهرنی عامل شو، دا یو انټیجن شو، فنگس، مختلف بکتریاوې، او معافیتي غبرګون دې ته ویل کیږي چې معافیت عکس العمل ښکاره کوي. کله چې بدن ته انټیجن داخل شي معافیت فعالیږي. بل ملسم انټی باډي ښودلی و چې انټی باډي د ځنګړي پروټینونه دي په بدن کې جوړیږي، د دې لپاره چې انټیجن خونسا کړي، په انټیجن پورې ځان نښلوي چې هغه خونسا شي. په مختلفو میکانیزمونو سره کار کوي. یو غټ میکانیزم یې دا دی چې د انټیجن سره چې کله یو ځای شي د انټیجن سایز غټیږي. کله چې سایز غټ شو، یوه کتله جوړه شوه، نو حجرو ته نشي داخلېدلی. کله چې حجرې ته انټیجن داخل نشي، فرض بکتریا، وایرس، فنګس دا داخل نشي، په ټوله کې ناروغي نشي رامنځته کیدلی. ګورئ، یوه خبره په لنډو ټکو کې په یاد وساتئ. کله چې بدن ته وایرس داخل شي، بکتریاوې داخل شي، سمدستي ناروغي نه رامنځته کوي. بدن فرض کړئ چې دا یو هیواد دی، یو کانټری یا هیواد دی. په دې هیواد کې دننه څومره خلک اوسیږي؟ په میلیونونو. فرضاً افغانستان کې تقریبا 50 نیولې تر 80 میلیونه پورې خلک دي اوسني وخت کې. اوس دغه 80 میلیونو پورې خلک چې په دې هیواد کې اوسیږي، دې ته چې کله دننه انټیجن داخل شي، فرض بکتریا، وایرس، هلته ناروغي رامنځته کیږي. اوس د انسان بدن فرض کوئ چې دا یو هیواد شو. په هیواد کې به ډیر وایرسونه وي. په خاورو کې موږ کیدای شي هغه پیدا کړو، د تیتانوس بکتریاوې. په هوا کې کیدای شي بکتریاوې پیدا کړو، ټی بی بکتریاوې پیدا کړو، یا وایرسونه پیدا کړو. خو عامه د ټولو وایرسونو یا د بکتریاوو چې په طبیعت کې پرته دي ناروغي نه ده رامنځته کړې. په دې ډول که انسان یو هیواد فرض کړو، په دې کې دننه مختلف خلک دي، په میلیونونه خلک. څه ډول د خلک؟ اصلا حجرې دي په بدن کې، په میلیونونه حجرې دي. تر څو چې بکتریا حجرې ته دننه شوي نه وي، ناروغي نشي رامنځته کولی. تر څو چې بکتریا یا وایرس حجرې ته داخل نه وي، ناروغي نشي رامنځته کولی. صحیح ده چې یو وایرس به هغه به بدن ته داخل وي، خو اما کله چې حجرې ته داخل شوی نه وي، تر اوسه پورې ناروغي نشي رامنځته کولی. د حجرو په منځ کې ناروغي نشي رامنځته کولی. د وینې په منځ کې، فرض وینه خو حجرې دي، که چیرې حجرې ته نه وي داخل، په وینه کې وي، بیا هم ناروغي نشي رامنځته کولی. په ټوله کې که چیرې په معده کې وي، په کولمو کې وي، خو اما حجرو ته نه وي داخل، ناروغي نشي رامنځته کولی. داسې یو مثال لري لکه په یو هیواد کې یو وایرس پروت دی، خو اما یو کس ته نه دی داخل شوی. په دې ډول که انسان یو هیواد فرض کړو، په انسان کې په میلیونونه نورې حجرې شته دي، د خپله نوي ژوندي موجودات دي یا نور ژوندي موجودات دي. په ټوله کې موږ داسې وایو چې انسان په خپله که یو ژوندی موجود دی په ټوله کې، خو د ده په داخل کې په میلیونونو، حتی په ټریلیونونو نور شیشه شته دي، کوچني ژوندي موجودات دي چې هغه حجرې دي، کوچنۍ برخې دي چې هغه حجرې دي. د ټولو حجرې ځان ځان ته ژوند لري، خو د ټولو ژوند بیا په انسان پورې تړلی دی. که چیرې انسان مړ کیږي، د ټولو حجرې مړ کیږي. نو هدف دا دی که چیرې بدن ته بکتریاوې داخل شي، وایرسونه داخل شي، تر هغې ناروغي نشي رامنځته کولی تر څو چې په بدن کې حجرو ته داخل نه وي. په بدن کې موږ خالیګاوې لرو، په بدن کې موږ وینه، اوبه، مایع دغه لرو. په دې حالت کې ناروغي تر هغې نشي رامنځته کولی تر څو چې حجرې ته داخل نه وي. خو انټي باډي به داسې څه دي چې په انټیجن پورې نښلي تر څو حجرې ته داخل نه شي. ښه، راځئ نو اوس نوي درس ته. یولسم اډیما. اډیما د مایاتو راټولیدلو ته وایي، خصوصا په نسجونو کې. په نسجونو کې د مایاتو راټولیدلو ته څه وایي اډیما؟ مخکې مو تعریف کړی دی، معمولا اډیما حالت کې لیمفاوي سیستم ډیر فعالیږي تر څو د رګونو څخه، البته د انساجو څخه، اضافي مایع راټوله کړي. اډیما د مایاتو راټولیدل په نسجونو کې. دولسم لیمف اډیناپاتی. لیمف اډیناپاتی څه ته وایي؟ لیمف اډیناپاتی لاندې تلفظ هم لیکل شوی دی، لیمف اډیناپاتی د لیمفوي غوټو پړسوب ته ویل کیږي. لیمف اډیناپاتی د لیمفوي غدو یا د لیمفوي غوټو پړسوب ته ویل کیږي. لیمف اډیناپاتی ځینې وخت مخکې ویلي دي چې لیمفوي غدې پړسیږي کله چې ډیر فعالیت وکړي، دې حالت ته لیمف اډیناپاتی وایي. د یوه ستونزه د یوه ناروغي شوه نو دې مشکل ته یا دې ستونزې ته لیمف اډیناپاتی وایي. دیارلسم لیمف اډیما. لیمف اډیما لاندې تلفظ هم لیکل شوی دی، لیکل شوی دی د لیمف بندېدو له امله پړسوب ته وایي. ځینې وخت لیمف بند شي، ابسټرکشن رامنځته شي، لیمفوي رګ بند شي له امله یې پړسوب پیدا کیږي په یوه ساحه کې، ځکه د هغې ساحې څخه اضافي مایات نه خارجیږي. دې حالت ته لیمف اډیما وایي. ګورئ نوې اصطلاح ده، باید زده کړئ. لیمف اډیما، لیمف اډیما. څوارلسم لیمفوما. لیمفوما د لیمف سیستم سرطانی ناروغي ده. لیمفوما د لیمف سیستم سرطانی ناروغي ده. لیمفوما د کوم سیستم؟ د لیمف سیستم، لیمفاتیک سیستم. سرطان ته لیمفوما وایي. تر ډیره پورې لیمفاوي غوټې هم په سرطان اخته کیدلی شي ځینې مهال، چې دې حالت هم لیمفوما وایي، ځکه په دې ساحو باندې د سرطاني حجرو لار ده. ځینې مهال داسې وشي چې په دې پټکونو باندې یا په دې چیک پوینټونو باندې سرطاني حجرې ورځي، د دې لپاره چې سرطاني حجرې په کې له منځه ولاړې شي، همدلته تمرکز ساتي او دلته حمله کوي، همدغه دفاعي حجرات هم له منځه وړي، او دغه ټوله غده یا د ټول نوټ چې لیمف نوټ هم ورته وایي، دا نوټ دا ټول په څه شي باندې اخته کوي؟ په کینسر یا سرطان باندې اخته کوي. پنځلسم ټي سیلز. ټي سیلز دفاعي حجرې دي چې وایرسونه وژني. موږ وایو چې یو بی سیلز بل ټي سیلز. ټي سیلز یا لیمفوسایټ ټي سیلز هم ورته وایي، د دفاعي حجرې دي وایرسونه له منځه وړي. شپاړسم بی سیلز دفاعي حجرې دي چې انټي باډي جوړوي یا انټي باډي تولیدوي. دا بیا انټي باډي جوړوي. بی سیلز دوه ډوله حجرات شول. عموم کې لیمفوسایټونه په دوه ډوله دي، ټي لیمفوسایټ، بی لیمفوسایټ. ټي اے همدغه دي چې وایرسونه وژني، بی انټي باډي جوړوي. ولسم نیچرل کیلر سیلز. نیچرل کیلر سیلز هم در سره زده کړي، دا حجرې سرطاني حجرې له منځه وړي. د سرطاني حجرو لپاره هم دفاعي حجرات شته، دي خاص هغه نیچرل کیلر سیل نومیږي. نیچرل طبیعي معنا لري، کیلر وژونکي سیلز حجرې ته وایي. طبیعي وژونکي حجرې په طبیعي ډول دغه هغه حجرات وژني چې هغه سرطاني وي. دا نوم یې هم دغسې ورکړی دی چې نیچرل کیلر سیلز. اتلسم لیمف فلوئید. لیمف فلوئید هغه مایع چې د لیمف نلونو کې جریان لري، همدغه اسانه موضوع ده. لیمفیټیک فلوئید هم ورته وایي، لیمف هم ورته وایي. په اوله شمره کې مو تشریح کړی دی. نولسم ډریناج یا ډرینیج. ډرینیج د اضافي مایعاتو ایستلو عمل ته ویل کیږي. اضافي مایعات فرضاً لیمفیټیک سیستم خپله ډرینیج کوي، د انساجو څخه اضافي مایعات هغه راباسي. دې اصطلاح ته چې دغه یا دغه کار ته چې لیمفیټیک سیستم د انساجو څخه د مایعات کش کوي، دې ته ډرینیج وایي یا ډرینیج. ډرینیج کلمه ورته کارول کیږي. هیله ده زده کړئ. شلم ایمیون ریسپانس. ایمیون ریسپانس د بدن غبرګون د انتان یا انټیجن پر وړاندې، یعنی معافیتی عکس العمل ته وایي، د بدن غبرګون ته وایي. د چا په وړاندې؟ د انتان په وړاندې. بدن ته انتان داخلیږي، بدن خصوصا دفاعي سیستم فعالیږي، د فعالېدو ته ایمیون ریسپانس وایي. د ایمیون سیستم عکس العمل، ریسپانس د عکس العمل څخه هدف دی. ری اکشن معنا هم ورته ورکولی شي، ایمیون ری اکشن. یعنی دغه اصطلاح داسې هم لیکلی شي چې ایمیون ری اکشن یا ایمیون ریسپانس. اډیما، لیمف اډیناپاتی، لیمفو یا لیمف اډیما، لیمفوما، ټی سیلز، بی سیلز، نیچرل کیلر سیلز، لیمف فلوئید، ډرینیج، ایمیون ریسپانس. دغه اصطلاحاتو چې در سره یې زده کړی او تکرار تکراری مطالعه کړی. اوس لپاره به خپرونه ګرانو محصلینو پای ته ورسوم. راځي حاضری ورکړی. نن ورځ یو درشم درسی خپرونه ده. د یو درشم درسی خپرونه لپاره مو د حاضری توری د ډی توری درته انتخاب کړی دی. هیله ده د ډی توری دایره په خپلو قلمونو سره توره کړئ. څلورمه دایره. تر بل پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. خاد وسای علامه ملشه.
TV زدکڑی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسی مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Medical.
تی بیز دکړې له ډاکټر پوهان آرین سره.